ستړي مشه وخت په کابل کې د مخم شپک بجې شوې لا صدر رادیو نه روانه نیم ساته خبری مجله دمو ز محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری او عبد الله اترا هر کله کوم په روان نیم ساعت کې په غنو نور مهم موضوعاتو د راپورونو ترڅنګ د مسکو د ناستې پړه د ولسی جرګې د سرګندونو په خبرګون کې د سولې شورا جواب او د افغانستان د سولې شورا د اجرایي پلاوی غړي مولوی عبدالحکیم مجاهد سره د دغې ناستې او ولسمشر محمد اشرف غنی سره د زلمی خلیلزاد د لیدنې کتنې پړه مرکه هم وي. خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په کابل کې د کارول شوو رایو بیا شمیرل به شفافیت راولي. د کندوز ولایت د ښار جوړونې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو دغلته څلور انجینران تښتولي دي او د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران نن په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو سلمه کلیزه لمانځي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې په کابل کې د کارول شوو رایو بیا شمیرل به شفافیت رامنځته کړي او حق به حقدار ته ورسوي. د یاد کمیسیون د وایان مرسیال عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته ویل په انتخاباتو کې د شفافیت په خاطر د مرکز کابل د رایو د بیا شمیرلو ترڅنګ د کابل ولایت اړوند د انتخاباتو د ټولو کارکوونکو د لرې کېدو پریکړه هم شوې ده.
و اصلا ما که در ولایتایی که کار کرده و اما فقط خیلی خوب داشته خوب به انتخابات
دیوی پریکړه شوې ده چې د هغو ولایتونو د کمیسیونونو رئیسان چې ښه کار یې کړی دی او انتخابات یې ښه مدیریت کړی و د لرې کړه شویو خلکو پر ځای ونیول شي او په کابل کې د رایو بیا شمیرنه او تفتیش وشي. دا ګام د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي او په ټوله کې به مثبتې اغیزې ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دا پریکړه د کاندیدانو او په انتخاباتو د څار د بنسټونو تر بیا بیا غوښتنو وروسته شوې ده. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون شپه په ارګ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي ښاغلي خلیلزاد ولسمشر غنی ته د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې په دې برخه کې به یو شمیر هیوادونو ته بیا سفرونه وکړي. د ارګ اعلامیه وایي ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په برخه کې په داسې وخت کې د دوهم ځل لپاره کابل ته رسیدلی چې د جمعې پورس په مسکو کې د روسیې په مزګرتوب د عالي شورا د سولې د عالي شورا او د طالب استازیو په ګډون یوه غونډه جوړه شوې وه. د کندوز ولایت د ښار جوړونې رئیس محمد هارون ارزبیګي وایي وسلوالو طالبانو نن د کندوز ښار اړوند د اسقلان دښتې نه د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي څلور انجینران او پنځه کارکوونکي له ځانه سره وړي دي. بلخوا د کندوز امنیې قمندانۍ وایان انعام الدین رحماني هم دغه پېښه تایید کړې ده او وایي چې د تښتول شوو کسانو له شمېر له جملې څخه دوه تنه ازاد شوي او د افغان ځواکونو هڅې روانې دي تر څو پاتې کسان هم د وسلوالو طالبانو له منګلو ازاد کړي. په کندوز کې د غالۍ اوبدونکو د ګوټي د جوړېدو ډبره دوه ورځې وړاندې کېښودل شوه خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشران نن په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو سلمه کلیزه لمانځي. د 1918 کال د نومبر په 11 نیټه څلور کلنه نړیواله جګړه چې لس میلیونه سرتیري او میلیونونه ملکیان پکې ووژل شول پای ته ورسېده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپله وینا کې ویل
Le 11 novembre 1918
د وی د 1913 کال د نومبر په 11 نیټه سل کال وړاندې دقیقا په همدې ورځ او همدې ساعت په پاریس او ټوله فرانسه کې ټرمپټونه وغږول شول او کلیساګانو زنګونه وهل. ولسمشر ماکرون د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډه مبارزه وکړي. په دې مراسمو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او ترکی مشر رجب طیب اردوغان په ګډون د شاوخوا اویا هیوادونو مشران ګډون لري او د پاریس ښار په هغه سیمه کې چې د لومړۍ نړیوالې جګړې یو نمرکې سرتیری پکې ښخ دی په مراسمو کې راټول شول. عیسوی مرمنا آسیا بیبی چې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورنه او تیره میاشت د پاکستان سترې محکمې براءت ورکړ، غواړي چې جرمني ته لاړه شي. د آسیا بیبی مدافع وکیل سیف الملوک په یوې تبصره کې چې د جرمني په بلد ایم سایتنو کورسپانه کې خبره شوې، لیکلي چې که آسیا بیبی وکړی شي چې له خپلې کورنۍ سره جرمني ته لاړ شي نو خوشحاله به شي. تر دې وړاندې ویل شوي چې آسیا بیبی هالند ته پناه وړې ده، خو د پاکستان حکومت دا خبر رد کړی دی. جرمني او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ویلي چې که آسیا بیبی او کورنۍ ورشي نو منلو ته چمتو دي. او د اوکراین د ختیځ بلتون غوښتن کې نن په دې سیمه کې انتخابات کوي. د اوکراین حکومت او د هغې لویدیځو ملاتړو دا انتخابات غیر قانوني او یو رسوایی بللې ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمه کې نننی انتخابات د روسیې دورانکارو اعمالو یوه بله بیلګه بللې ده. د 2014 کال د اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ جګړو کې څه د پاسه 10,300 کسان وشل شوی دی.
من نه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست، وړاندې په خبرونه کې د راپورونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د سولې عالي شورا د مسکو د ناستې د پایلو په اړه په یوه خوله نه دي.
هغه وایي هغه غونډه چې په مسکو کې جوړه سوې وه دا یو مناوره وه چې روسیې اجرا کړه، امریکا ته خپل موقف څرګند کړ او همداشان د طالبانو نمایش اجرا کړ. هغه وایي هیله لرو خصومت او شخصي موضوعات مطرح نه کړي. دغه غونډه ډېره ګټوره وه.
د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې کابل او د سیمې هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوهم ځلي سفرونو په اړه مو د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه هم کړې.
خلیلزاد دغه هڅې هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده، هم د بین المللي ټولنې لپاره یو مهم فرصت.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو لامل د غیډلې سره د ایران، پاکستان او روسیې ملاتړ ده.
روس، ایران و پاکستان میخوان از این اعمال گذشته
چون دوبل روس، ایران و پاکستان غواړي طالبان د تیر اعمالونو مبارا وخی.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د لسګونو هیوادونو رهبران په پاریس کې راټول شوي سو د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو سلمه کلیزه ونمانځي. که وخت وو یو شمېر نور راپورونه هم درته خبرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا هم د خبرونې د سرموزو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د سولې عالي شورا په پرتله طالبانو د مسکو له غونډې زیاته استفاده وکړه. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې افغان حکومت باید په دغه غونډه کې له پیاوړي دریځ سره ګډون کړی وای، خو د سولې عالي شورا دغه څرګندونې ردوي. وایي چې د دغه شورا پلاوی په غونډه کې له پیاوړي دریځه ګډون کړی و. نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
یو ورځ وروسته له هغې چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا او طالبانو سیاسي استازو ګډون وکړ، په کابل کې داسې انتقادونه دي چې د سولې عالي شورا درې کسیز پلاوی په دې غونډه کې ښه ونځلید. د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان یو له هغو کسانو نه دی چې وایي طالب استازي وتوانېدل چې له دې غونډې زیاته استفاده وکړي. ښاغلی عرفان د بېلګې په توګه وایي چې د طالبانو 15 کسیز پلاوی نسبت د سولې عالي شورا له استازو زیات له نړیوالو رسنیو استفاده وکړه او د طالبانو غوښتنې د نړیوالو رسنیو سره ټکی سول. دا چې د طالبانو پلاوی په کوم دلیل له دغه غونډې زیاته استفاده وکړه، عرفان الله عرفان وایي چې روسیې ورته دا زمینه برابره کړې وه. هغه وایي هغه غونډه چې په مسکو کې جوړه سوې وه دا یو مناوره وه چې روسیې اجرا کړه، امریکا ته خپل موقف څرګند کړ او همداشان د طالبانو نمایش اجرا کړ. ښکاره یې کړه چې د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې رول ادا کړي. د وسلوالو طالبانو استازو او د افغانستان د سولې عالي شورا غړیو د روسیې په کوربتوب د جمعې په ورځ په مسکو کې سره خبرې وکړې.
په دې غونډه کې د روسیې او پاکستان په ګډون د لسو نورو هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. افغان دولت د مسکو په غونډه کې له ګډون انکار وکړ، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د افغانستان د سولې عالي شورا د یو خپلواک ارګان په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړ. که څه هم په دې غونډه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کېد، خو د طالبانو پلاوی د خبرو د پیل لپاره بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط کېښود. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی له پیاوړي دریځه په دغه غونډه کې ګډون وکړ. هغه وایي هیله لرو خصومت او شخصي موضوعات مطرح نه کړي او افغانستان په پام کې ونیسي. هر فیصد چې د افغانستان په ګټه وي د سولې عالي شورا به ورنه استفاده وکړي او په قوت به ګام اخلي. او همداشان باید ووایو چې دغه غونډه ډېره ګټوره وه. د ښاغلي طاهری په خبره د روسیې په ګډون د غونډې اکثره غړیو د بین الافغاني مذاکراتو په پیل ټینګار کاوه. له دې ورځ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر سره وکتل. د ارګ د اعلامیې له مخې په دغه لیدنه کې چې تېر ورځ ماښام تر سره سوه، دواړو لورو د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې.
افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد چې د ولسمشر او خلیلزاد په کتنه کې حاضر و، له احمد تکل سره مرکه کې په ډېره خبرې کړي. ښاغلي مجاهد په پیل کې د خلیلزاد په نوښت روانو هڅو پر اهمیت خبرې کړي.
بلکې له دې سره مکمل یو ټیم موجود لري چې د امریکا د حکومت د مختلفو مهمو امنیتي او سیاسي ارګانونو خلقو سره موجود دی. دغه یو ټاسک فورس ده د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره مصمم ده، او د خلیلزاد دغه هڅې هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت، هم د بین المللي ټولنې لپاره یو مهم فرصت ده. نو زما په عقیده باندې هم د طالبانو اسلامي تحریک له دې نه د دې فرصت نه درسته ګټه پورته کړي، هم د افغانستان حکومت له دې فرصت نه سمه ګټه واخلي.
ښاغلی مجاهد، تاسو تیره شپه په هغه غونډه کې حاضر و چې ولسمشر اشرف غنی له ښاغلي خلیلزاد سره وکتل. د خلیلزاد له خبرو نه ستاسو برداشت او چې د راتلونکو اقدام به څه وي؟
د جناب خلیلزاد صاحب خبرې ډېرې واضح او قاطع دي. هغه وویل چې موږ ملاقاتونه کړي دي د طالبانو د اسلامي تحریک سره، او موږ یو فرصت لپاره د سولې وینو، او د دغه فرصت نه باید استفاده وکړو او مخ په وړاندې باندې ګرځو. ورسره ورسره د افغانستان د جناب ولسمشر هم نظر دا و چې د افغانستان د سولې پروسه په داسې حالت کې باید مخ په وړاندې لاړه شي چې ملکي کې د افغانانو سره وي، او افغانان خپلې فیصلې خپلې باندې وکړي، ولې تسهیل او اسانتیاوې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره لاندې.
مګر ښاغلی مجاهد، طالبانو لا له مخکې نه د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو هڅې رد کړې دي، او هلته په مسکو کې په یو غونډه کې حاضر شول او علاقمندي ډېره ښکاري چې هغې خواته ده.
تر څومره پورې چې زما ته د طالبانو د اسلامي تحریک موقف ښکاره کېږي، هغو دوه پړاو لري. یو دا ده چې یو تعداد مسایل دي چې په افغانستان کې د خارجي قواوو موجودیت ده، دغه مسایل په قاطعیت سره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره مطرح کېږي، او کله چې یو نتیجې ته د هغو سره په یو شکل باندې جدول زماني باندې یا بل شکل باندې یو نتیجې ته رسیږي، دوهمه مرحله هغوی خپله باندې وایي چې موږ د افغانانو سره مطرح کوو، تر څو چې ټول افغانان د افغانستان په قضیه کې موجود نه وي، د افغانستان سیاسي ګوندونه موجود نه وي، د افغانستان ټولې پرګنې د هغوی نمایندګانو وجود ونه لري، ورسره ورسره د افغانستان حکومت نو هغوی وایي هر سیاسي حال هر فیصله چې د افغانستان د بحران په ارتباط باندې کېږي هغه به بیا ناقصه وي او د یو بل بحران زېږنده به وي. نو زما په عقیده باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف هم په دې باندې د دوهمه مرحله کې ډېر واضح دی چې هغه د افغانانو مالکیت باندې یو سیاسي حل ترجیح ورکړي.
د افغانستان د سولې د شورا د اجرایي پلاوي غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد سره مو مرکه اورېده. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو. د افغانستان د ملي مشارکت ګونوایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو لامل دغې ډلې سره د ایران، پاکستان او روسیې ملاتړ دی. د دغه ګوند رئیس نجیب الله کابولي د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل روسیې، پاکستان او ایران د مسکو د ناستې د پیلېدو د مخه عملي هڅې وکړي چې د طالبانو پر مټ د هېواد په ځینو سیمو کې پر ملکي خلکو امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړي چې د مسکو په ناسته کې طالبان د یو ځواک په توګه معرفي کړي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روسیې، ایران او پاکستان لخوا وسلوالو طالبانو ته یو ډول امتیاز ورکول وو. د دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل ایران، روسیه او پاکستان هڅې کوي چې له وسلوالو طالبانو سره مرستې جاري وساتي او د افغان ځواکونو په جنګ کې برلاسي وښيي. ښاغلي کابلي وویل یاد درې واړه هېوادونه غواړي چې د وسلوالو طالبانو په لس کلنو جنایتونو سترګې پټې او نړۍ ته یې د یو برحق ځواک په توګه ور وپېژني.
روس، ایران و پاکستان میخواهند از اعمال گذشته
دو وویل روس، ایران و پاکستان غواړي طالبان د تیرو اعمالو نه مبرا وښيي. موږ د مسکو ناست محکوموو ځکه له دغې ناستې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د وقار د ساتلو په خاطر د پاکستان آیس آی، د ایران سپای پاسدارانو او روسانو په دې برخه کې کار وکړ. د دوی لوجستیکي امکانات د روسانو په مرسته د ایران د سپای قدس لخوا کیږي او آیس آی هم په کې لاس لري. ښاغلي کابلي د فرا، فاریاب، غزنی او داسې نور ولایتونو نامنیو ته اشاره وکړه. ویل په دغو ټولو نامنیو کې ایران، روس او پاکستان لاس لري او د طالبانو په ذریعه په افغانستان کې یو خطرناک لوبه پیل کړې ده. د ټینګار وکړ چې افغان حکومت دی د یوې سیمې اجماع په جوړولو سره نړیوالو ته وښي چې د افغانستان په جګړه کې د سیمې یو شمېر هیوادونه لاس لري او مخنیوي ته باید ګډ تصامیم ونیول شي. ومو غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو مسؤلین یې د یادو ادعاګانو په اړه څه ویلو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې په افغانستان کې د پاکستان سفارت د رسنیو د څانګې مسؤول حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. وی ویل دوبل موږ له پخوا راهیسې دا رد کړي دي، دا یوازې تورونه لګول دي او تل مو رد کړي دي. د پاکستان امن په افغانستان پورې اړه لري. که په افغانستان کې امن نه وي نو په پاکستان کې به څنګه امن راشي؟ هڅه مو وکړه په دې اړه په افغانستان کې د ایران او روسیې د سفارتونو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو د ناستې په پیل کې وویل چې روسیه هڅه کوي چې د دغې ناستې له لارې په افغانستان کې تلپاتې سولې ته زمینې برابرې شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د مسکو د ناستې په تړاو د ښاغلي کابلي د څرګندونو د یوې برخې په اړه ازادي راډیو ته وویل یا د ناسته کوم لوري ته د امتیاز ورکولو لپاره نه، بلکې د لومړیو نظریاتو د تبادلې لپاره جوړه شوې وه. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راديو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
مننه کوم چې ازادي راديو ته غواګیاست. ازادي راديو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وای دوی لا هم د رسنیو د نشراتو لپاره ملي پالیسی نه لري. د وزارت ویان صابر مومند یک شنبه پر ازادي راديو ته ویل چې اوسې پر یو داسې نشراتي پالیسی جوړولو کار پیل کړی چې له مخې به د رسنیو فعالیتونه منظم او قانوني چوکاټ واخلي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون استازي حجت الله جاوید مجددي اندېښنه ښیي چې افغانستان کې د ملي نشراتي تګلارې نشتون ستونزې زیاتې کړې دي. د نور حال د فیروزه عزیزی راپور کې
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یک شنبه په ورځ له یو شمېر خبریالانو سره د رسنیو د سرغړونې شپږ میاشتنی راپور شریک کړ. هغه سرغړونې چې د یاد وزارت په وینا د رسنیو قانون له مواد سره په مخالفت کې دي، خو دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې داسې ملي نشراتي تګلاره نشته چې رسنۍ دې په نظر کې ونیسي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان صابر مومند د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر ملي نشراتي پالیسی جوړول یې وس کار پیل کړی چې راتلونکو ورځو کې به اعلان شي.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د رسنیو د پاره یو ملي پالیسی جوړه کړې ده. هغه اوس د رسنیو پالی شورا کې چې تاسو معلومات دے یو لوړ اورګان دے پاره کې بحث لاندې د پدینځ دی ورځو کې به هغه نهایي شي مسوده جوړه شوې ده.
شاوخوا ولس کاله کېږي چې رسنیو په افغانستان کې په بیساري ډول خپل فعالیتونه پیل کړي او راست تر بلې شمیر مخ په زیاتېدو دی. د رسنیو قانون په 1940 کال کې جوړ شوی او لا هم رسنۍ د همدې قانون پر بنسټ فعالیت کوي، خو ویل کېږي چې تر ډېره پکې ملي ګټې او د خلکو محرمیت په نظر کې نه نیول کېږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د شمیرو له مخې یوازې په شپږو میاشتو کې 10 رسنیزې سرغړونې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون استازی حجت الله جاوید مجددي وایي د رسنیو لپاره د لازمې نشراتي پالیسۍ نشتون زیاتې ستونزې جوړې کړې او په رسنیز ډګر کې د رسنیو فعالیت غیر منظم کړی دی.
یو ستونزمن موضوع دی. یو رسنۍ اوس کولی شي هر څه چې وغواړي، هماغه نشر کې ملي منافع په نظر کې نه نیول کېږي او د خلکو څه حقونه چې دی چې باید رسنۍ پام کې ونیسي هغه ته پام نه کوي. نو دا ستونزه ده چې دا به که دې ته یو خاص پالیسي جوړ نه شي نو دا به تر اخره پورې همدسې وضعیت روان وي.
افغان خبریالان وایي ډېر ځله د ملي نشراتي پالیسۍ د نشتون له امله معلوماتو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ کیږي او له بله پلوه د رسنیو یا خپل کار ځای لخوا هم پرې دومره فشار وي که د ملي ګټو خلاف موضوع هم وي، اړ دي چې پرې راپورونه او یا هم خپرونې وکړي.
د افغانستان د مالی وزارت د 1990 مریض کال د بودجې سند د تایید لپاره مشرانو جرګې ته وسپاره. د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی له مشرانو جرګې وغوښتل چې دغه سند ژر لاسلیک کړي چې د راتلونکي کال پروژو ته لارې هوارې شي. د راتلونکي لمریز کال بودجه 399 میلیارد افغانۍ ده چې عادي بودجه 215 او پراختیایي 134 میلیارد افغانۍ ده. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د 1390 لمریز کال بودیجه د بحث او تاییدولو په هدف مشرانو جرګې ته وسپارل شوه. د افغانستان د مالیې د وزارت سرپرست همایون قیومی د یک شنبې په ورځ مشرانو جرګې ته د یادې بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وویل دغه بودیجه د اړتیاو په پام کې نیولو سره ځانګړې شوې ده. یوم لمریز کال بودیجه تر ډیره حد د پراختیایي بودیجه په اساس جوړه شوې ده. سره له دې چې په عادي بودیجه کې صرفجوی راغله، خو که د تیر کال له بودیجه سره مقایسه شي 12% زیاتوالی ښیي. تمه ده د راتلونکي کال د 2.5 په تیرېدو سره حکومت سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په پام ښه درک ولري او د بودیجه مصرفولو ته ګټور اقدامات وکړي. په دې برخه کې د ملي شورا د مجلس رسنیو ملاتړ غواړو. د افغانستان د راتلونکي لمریز کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې چې 215 میلیارد عادي او 134 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. له دې جملې 16 میلیارد افغانۍ اختیاري او 13 میلیارد غیر اختیاري ده چې د مالی وزارت په حواله د مرستندوی بنسټونو لخوا ورکول کیږي. د بودیجې په دغه سند کې د بودیجې ډېره برخه امنیتي ارګانونو ته ځانګړې شوې ده. همداشان ښه حکومتولي، اقتصادي وده او د زیربناو پراختیا هغه پروګرامونه دي چې په بودیجه کې ورته لومړیتوب ورکړل شوی ده. د یادې بودیجې 1% امنیتي برخې، 14% پوهنې، 14% کرنې او مالدارۍ او 9% د کلو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د راتلونکي کال بودیجه 13 افغان کابینې تایید کړې ده. د مالی کلونو د بودیجې تاییدول او ردول هر کال د حکومت او ملي شورا ترمنځ یوه لانجمنه مسئله وي، خو اوس د مالیې وزارت وایي چې دغه بودیجه له نړیوالو معیارونو سره سمه ترتیب شوې او هڅه شوې چې د ولایتونو د پراختیایي پروژو انډول پکې په ښه توګه وساتل شي. مشرانو جرګه د دغه بودیجې د تایید یا ردولو لپاره 15 ورځې وخت لري چې وی ارزوي او بیا یې ولسي جرګې ته واستوي. ورته وخت کې یو شمیر سناتوران د مالیې له وزارت غواړي چې د بودیجې اړوند د دوی مشورو ته درناوی وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار ټینګار کوي چې که د بودیجې په سند کې د دوی نظریات په پام کې نه وي نیول شوي، ولسی جرګې ته به یې ونه لیږي.
بودیجه نن معرفي شو د اساسي قانون حکم هم دغه ده چې موږ مشورتي نظر ورکړو نن کوم چې څه شکر باید مجلس په ورس فیصله وزمو فیصله ده ځکه حکومت غواړي چې خپل نظر بدل کړي نو ښه ده چې دلته یو تفاهمي تر څو موږ پولیسي رمه ده د حکومت د ادرس نه مشترک په شهر مهرباني وکړي دغسې غوښتنه زموږ هم د په دغه بودیجه کې موږ سره همکاري وکړي
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار په ځینو ولایتونو کې د حکومت پر کړنو انتقاد کوي وایي په بودیجه کې باید د ټولو ولایتونو اړتیاوې په پام کې ونیول شي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د فم په سل اشرې پنځه سپو اورئ د اوکراین د ختیځ په هغو سیمو کې چې د بیلتون غوښتونکو په لاس کې دي نن انتخابات روان دي کیف او لویدیځو هیوادونو دغه انتخابات غیر قانوني او د خندا وړ بللي دي صالح محمد صالح او نور تفصیل
اوکراین او نړیوال متحدان وایي په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې چې د بیلتون پالو په ولکه کې دي نننی انتخابات د روان کړکیچ د حل چارې لا سختوي د اوکراین په ختیځ کې د وروستیو شخړو له کبله د 2014 میلادي کال له اپریل راهیسې 1300 کسان وژل شوي دي مسکو دا نه مني چې په دونیتسک او لوهانسک کې د بیلتون غوښتونکو د مشرانو او هلته د محلي پارلمانونو د غړو د ټاکلو لپاره دي دغه انتخابات د مینسک له موافقو سرغړونه وي د مینسک د موافقو هدف د اوکراین په دغو سیمو کې د روانو ناامنیو ختمول دي اروپایي اتحادیې پرون په یو بیان کې د انتخاباتو پلان رد کړ او ویل چې له نړیوالو قوانینو او د مینسک له موافقو چې د بحران د حل لپاره سوي سرغړونه کوي د اروپایي اتحادیې په بیان کې لیکل سوي چې په لوهانسک او دونیتسک کې انتخابات غیر قانوني او نامشروع دي او اروپایي اتحادیې په رسمیت نه پیژني اروپایي اتحادیه له روسیې هم غوښتنه کړې چې په دې سیمو کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي او بیلتون غوښتونکي د مینسک موافقو عملي کولو اوربند او له سیمې د درنو وسلو ایستلو ته وهڅوي تمه کېږي په دونیتسک سیمه کې د بیلتون غوښتونکو سرپرست مشر او دیرش کلن دینیس پوشیلین دغه انتخابات وګټي د دې سیمې پخوانی رهبر الکساندر زخرچینکو په اگست میاشت کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو د بیلتون پالو په بل سیمه لوهانسک کې شای سرپرست مشر لونیت پاسیچنیک بریا خپل کړی د 47 کلن دی پخوا د اوکراین د امنیتي ځواکونو محلي مشر و د لوهانسک او دونیتسک سرپرست رهبرانو ویلي چې له مسکو سره به د اړیکو د غښتلتیا هڅه وکړي بیلتون غوښتونکي وایي د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به سبا دوشنبه اعلان سي
د لسګونو هیوادونو رهبران په پاریس کې راټول شوي سو د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو سلامه کلي ځوان منځي تر نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې
پاریس نن چې د 11 میلادي میاشتې 11 نیټه ده د لومړۍ نړیوالې جګړې د منځنۍ په نړیوال سټیج بدل شوی دی او د څه باندې شپېتو دولتونو یا حکومتونو مشران پکې راټول شوي د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په ګډون د نړۍ رهبرانو د نومورکي سپایي د څلي لاندې په مراسمو کې په داسې حال کې برخه واخیسته چې د پاریس آسمان په وریځو پوښلی و په دې مراسمو کې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د مشرانو ګډون په ډاګه کوي چې لومړۍ نړیوالې جګړې څنګه د نړۍ پر بېلابېلو برخو اغیز وکړ خو له دې سره سره نږدې 2 لسیزې وروسته بلې ورانوونکې دوهمې نړیوالې جګړې تر هغه لا لوی ناورین پېښ کړ په پاریس کې چې د لومړۍ نړیوالې جګړې اصلي لوبغاړي جرمني په 1914 کال کې د هغه د نیولو هڅه کوله خو مقابل لوري یې په بریالیتوب سره دفاع وکړه د جګړې د پای ته رسیدو د کلیزې لمانځلو وروسته د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شوې چې کوربه یې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غونډه کې ګډون نه کوي ځکه غواړي چې امریکا ته لستنېدو مخکې پاریس ته نږدې د امریکایي پوځیانو هدیرې ته ولاړ شي پر ښاغلي ټرمپ له دې مخکې هم له دې کبله انتقادونه وشول چې د باران د ورښت له کبله د لومړۍ نړیوالې جګړې د مهال د نښتو یو مهم ډګر ته تګ کنسل کړ د لومړۍ نړیوالې جګړې په 4 کلونو کې د فرانسې برتانیا روسیې او امریکا پوځونه چې د متحدو قدرتونو په نوم یادیږي د جرمنی په مشرۍ د ائتلاف پر وړاندې چې د اتریش او هنګری ګډه امپراتوري او عثماني امپراتوري پکې شامل وي او د مرکزی قدرتونو په نوم یادېدل درنې جګړې وکړې او د لومړي ځل لپاره د انسانانو د وژنې لپاره لګاس څخه هم کار پکې واخیستل شو په دې جګړو کې نږدې 10 میلیون سرتیری او میلیونونه ملکی وګړي ووژل شول چې په یوه ورځ د لسګونو زره سرتیرو د وژل کېدو پیښې هم پکې وي متحد ایالات ډیر روسته د 1910 کال په اپریل میاشت کې په دې جګړه کې ښکیل شو.
دا خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. بل خبری مجله زما همکار په دری ژبه احمد حنایش درته وړاندې کوي. حنایش صاحب ستړي مشي.
تشکر خسته نه بشئ آقای وصال.